رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنایم. د دوم پښتو خبری خبرونه په پیل کې په مو کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وای چې پر غزنی باندې وروستۍ حمله یو عادي جګړه نه وه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وای چې اقتصادي بندیزونه به د ایران مشران مجبور کړي چې امریکا سره خبرو ته غاړه کېږدي، او د متحده ایالاتو خارجه وزیر شمالي کوریا ته په سفر روانېږي.
قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم لرو. د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي د طبي پیښو له امله په زرګونه کورنۍ ځپل شوي او جدي مرستو ته اړتیا لري.
هغه کورنۍ چې یعنی ډېر محتاج او متضرر شوي دي، یعنی تخمینا موږ 3000 کورنۍ متضرر لرو.
د کندوز وروستیو جګړو او ناامنیو له وجې د کاروباري خلکو کارونه خراب شوي دي.
نیم کور مال ته پاتې ده، نیم هم راوړی ده، او خوراکي مواد هیڅ نه لرو.
او د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډې ته د افغانستان د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وینا، او په نیویارک کې د امریکا د جمهور رئیس مصروفیتونو په اړه راپورونه هم لرو. دا ټول وروسته اورئ. اوس درته سید سلیمان شاه د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس اشرف غنی نن د پنځشنبه په سهار د تلې په پنځمه د غزنی ولایت د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره دغه ولایت ته تللی و. د افغانستان جمهوري ریاست په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې له هغه سره په دغه سفر کې د میرمن رولا غنی سربیره لوړ پوړي امنیتي پلاوی هم ملګری و. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي چارو د وایان مرستیال شاه حسین مرتضوی د خپل فیسبوک په پاڼه کې لیکلي چې ښاغلي غنی د غزنی د ولایت د شورا د غړو، د پوهنتون له استادانو، ښوونکو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او د ښځو او مدني ټولنو له استادو سره ملاقاتونه وکړل. اشرف غنی د غزنی په ښار باندې د طالبانو خونړۍ حمله د یوې سیمه ییزې او نړیوال توطیې برخه وبلله او وویل
که غزنی یا جنگ عادی نبود، غزنی یک توطیه منطقه‌ای، یک توطیه جهانی بود.
اشرف غنی وای چې د غزنی جګړه یو عادي جګړه نه وه. د ازادۍ رادیو د ریپورت له مخې اشرف غنی غزنی ته د سفر نه مخکې درې ورځې وړاندې د دغه ولایت په اړه د یوې مهمې امنیتي غونډې مشري کړې وه. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان او اروپا ترمنځ د سوداګریزو توکو د صادرول په خاطر یو هوایي دهلیز نن د پنځشنبه په ورځ د تلې په پنځمه په کابل کې پرانستل شو، چې د پرانیستلو په لومړۍ ورځې ایټالیا او پولینډ ته 12 ټنه قرقل، 3 ټنه انګور او 8 ټنه قالینې ولېږدول شوې. د صنایعو او سوداګرۍ د وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیم زوی امریکا غږ ته وویل چې سږکال د افغانستان په صادراتو کې 20% زیاتوالی راغلی دی، او یو عمده دلیل یې د هوایي دهلیزونو پرانیستلو. هغه وویل
We are looking forward to the timely and effective implementation of the recently agreed Afghanistan Pakistan action plan for peace and solidarity APAPS.
په کابل کې د اروپای اتحاد د سفیر مرستیال انډرس فیچر د افغانستان او اروپا ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانیستلو هرکلی وکړ. افغانستان له هند سره تیر کال د کابل دهلی، کابل ممبئی او قندهار امرتسر ترمنځ د هوایي دهلیز زونو لارې وصل شو، او له ترکیه او قزاقستان سره هم هوایي دهلیزونه پرانیستل شو. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي که مخالفان له تشدد او جنگ نه لاس واخلي حکومت به یې ټول حقوق ورته ورکړي. اجرایي رئیس چې د پنځشنبه په ورځې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د 23 کلنۍ عمومي اسامبلۍ په غونډه کې وینا کوله وویل چې د ملي یووالي حکومت طالبانو ته د افغانانو په مشرۍ او ملکیت په چوکاټ کې د سولې د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. ښاغلي عبدالله په خپله وینا کې د پاکستان سره د سولې پیوستون د تړون ذکر وکړ او ویویل
شما بهتر میفهمید که امسال در 8
تاسو په هیګي چې سکهل پتیرو اتو نه همیاشتو کې د نورو کلونو په پرتله نه
بکنه غواړو د تخنیکی معذر لقبل غلط اک پلی شو. عبد الله ویل موږ په خپل وخت او په موثره توګه دغه تړون د عمل کېدو منتظر یو. په خپل گاونډیانو په ځنګړې توګه پاکستان باندې غږ کوو چې د همکارۍ او ثبات په خاطر عملي ګامونه پورته کړي. عبدالله ویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په بیلابیلو غونډو کې لقید او شرط پرته د بین الافغاني مذاکراتو طرحه وړاندې کړې ده. سږکال د پکتیکا د ولایت په تقریبا 1300 کې 2500 کورنۍ د طبي آفتونو له امله بې ځایه شوي دي. په سیمه کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي په خپل رپورټ کې وایي چې دغه خلک د عاجلو بشري مرستو په انتظار دي. په عین وخت کې په قندوز کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن په خپل رپورټ کې وایي چې په دې وروستیو وختونو کې په زرګونو کورنۍ دغه ولایت په اطرافو کې د سختو جګړو، بې امنیتۍ او بېروزګارۍ په وجه مجبور شوي چې د ولایت مرکز ته کډه شي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چین په امریکا کې د کانګرس او ایالتونو د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورن کړی. د نیویارک نه د امریکا غږ د تلویزیون د خبریال مایک اوسلوان د رپورټ خلاصه شافیه سردار ته استولې.
جمهور رئیس ټرمپ چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په کلنۍ غونډه کې د ګډون په خاطر د خپل درې ورځني قیام څخه وروسته یې له خبریالانو سره خبرې کولې. ویل چې که څه هم چې چین له امریکا سره د تجارت او سوداګرۍ په اړه له مذاکراتو څخه خوشحاله نه ښکاري، خو موږ د امریکا د ولس د ګټو د خوندي ساتلو په خاطر یو لړ ګامونه پورته کړل، او څرنګه چې تجارتي جنگ موږ ګټلې دي نو همدا وجه ده چې چین غواړي د نومبر په میاشت کې په امریکا کې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې مداخله وکړي. شغل ټرمپ ویل
They would like to see me lose an election because they've never been challenged like this, but I want to open up China to our farmers and to our industrialists and our companies.
هغوی به ډېر خوشاله سي چې زه دغه انتخابات ونه ګټم، ځکه چې د لومړي ځل لپاره چین د تجارت په برخه کې زموږ لخوا د یوه سخت چلند سره مخامخ کیږي، خو غواړم چې چین خپل مارکیټونه زموږ د دهقانانو او صنعتکارانو پر مخ پرانیزي. ټرمپ وویل کوم اضافي ګمرکي محصول چې موږ یې له چین څخه اخلو د امریکایانو د خیر او ښېګڼې لپاره به ورڅخه کار واخیستل سي.
په عین وخت کې د چین دولتي مطبوعاتو د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې د لاسوهنې په باب د جمهور رئیس ټرمپ تور د لیونیانو خبرې وبللې، او وایي چې د چین په خلاف د ښاغلي ټرمپ تور د هغه د تخلیقي ستراتیژۍ برخه ده. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې اقتصادي بندیزونه به د ایران مشران بالاخره له متحده ایالاتو سره خبرو ته اړ کړي او قانع به شي چې له مذاکراتو پرته بله لاره نه لري. ټرمپ ویل که هغوی غواړي چې د بندیزونو له جنجال نه ځان خلاص کړي نو را دې شي او خبرې دې وکړي. ټرمپ د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپله وینا کې د ایران مشران وټکول او هغه هیواد یې په سیمه کې د ټریریزم د یو غټ حامی او سرپرست په نوم یاد کړ. ټاکل شوی چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو بل هفته شمالي کوریا ته سفر وکړي. دا به سږکال پونګیانګ ته د ښاغلي پامپیو څلورم سفر وي. او وړي چې د جمهور رئیس ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې سر مشرزي غونډې د امکاناتو په اړه د شمالي کوریا له چارواکو سره وغږیږي، او د هند سترې محکمې نن د پنجشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې زنا جرم نه دی. سترې محکمې له اوږده بحث نه وروسته په دې اړه هغه زوړ قانون فسخه او باطل اعلان کړ چې د انګریزانو په استعماري دور کې په هند کې نافذ شوی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمی او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعی د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د غزنی ولایت ته د سفر په مهال د ټولنې د بیلابیلو قشرونو او د هغه ولایت له چارواکو سره په کتنه کې د دوی غوښتنې او وړاندیزونه واوریدل. د ولسمشر ویان محمد هارون چخنسوري ازادي راډیو ته وویل د غزنی ته د ولسمشر غنی د تیر سفر تعقیبی تاګو ترڅو هلته د ترسره شوو کارونو جاج واخلي. د غزنی د ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا وایي چې ولسمشر هدایت ورکړی ترڅو غزنی ته د لومړي درجې ولایت ټول امکانات برابر کړی شي. یوسف خان زدران په همدې اکله رپورټ را لېږلی.
ولسمشر محمد اشرف غنی غزنی ولایت په سفر کې د غولایت امنیتی وضعیت او په بیلابلو نورو برخو کې تر سره شوی کارونه وارزول. په غزنی کې د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې خاغلی غنی امنیتی مسولینو سره په کتنه کې دوی ته حکم وکړ چې یو همیشه نه منظم امنیتی پلان ولري. تر سره کېدونکو عملیات په خو هم غږی ډول تر سره او تر یوې واحد قماندې لاندې د عمل وکړي. د ولسمشر وایاند هارون خانسوري هم د پنځمې پورس ل غزنی ازادي راډیو ته ویل د غزنی خلکو سره د ولسمشر غنی ځینې ژمنې عملي شوي او نور برخو کې کارونه روان دي.
تیر سفر کې د خلکو سره وعده کړو چې بیا به راځي او په تفصیل به د مختلف اخشار سره ویني، د دوی ستونزې په جزئیات سره اوري او لازم اقدامات وسی او د هغه وعدو اکثر برخې تکمیل شوي دي. جمهور رئیس د مختلف اخشار سره، د مدني ټولنې سره، د علماو سره، د ښځو سره، د متنفذینو سره جلسې درلودلې، د ولایتي شورا سره امنیتي جلسې هم درلودلې.
ولسمشر غزنی ښار د طالبانو له حملې وروسته هم د زمري د میاشتې په وروستیو کې د ولایت سفر کړی و. ښاغلی غنی په تیر سفر کې خلکو ته ژمنه ورکړې وه چې له غزنی به د دویم درجې ولایت نه لومړی درجې ولایت جوړوي او امنیت بیا رغونې ته به یې جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د غزنی د ولایتي شورا یو غړی عصمت الله دغه ولایت ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل لا ولسمشر سره په دغه سفر کې شمیر وزیران د ملي شورا غړي او لومړی میرمن بیبی ګل غنی ملګری وو. په ورته وخت کې غزنی ته د ولسمشر له سفر سره هم مهاله په دغه ښار د ځینو راکټونو د لګیدلو په اړه هم راپورونه خپاره شوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ویلي چې د یادو راکټونو د لګیدو له کبله د ولسمشر پروګرامونه نه دي ځنډیدلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
زما غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالعبدالله ویل چې حکومت چمتو دی هغو کسانو ته ټول حقونه او امتیاز ورکړي چې تاوتریخوالی او تشدد ختمي. اجرایي رئیس زیاته کړه چې افغان پوځیان د داعش په شمول له هر ډول ترهګرو ډلو سره مبارزې ته تیار دي. ښاغلی عبدالله همدارنګ وویل چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان غواړي چې له افغانستان سره همکاري وکړي تر څو ترهګر په نښه شي او د هغوی خوندي پناه ځایونه له منځه یوړل شي. په دې کله پام کوي رپورټ ته.
د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ملي وحدت حکومت وسلوالو طالبانو ته د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. عبدالله عبدالله په نیویارک کې د ملګرو ملتونو درې اویایمې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیلابیلو غونډو کې له قید او شرط پرته د بین الافغاني مذاکراتو طرحه وړاندې کړې ده.
زموږ د تیرې کتنې راهیسې افغانستان کې یو نوی باب پیل شوی دی. افغانستان د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې په برخه کې طالبانو ته بې ساري وړاندیزونه کړي چې د خبرو اترو او بیا پخلاینې له لارې د یو سیاسي جوړښت لامل ګرځېدلی شي.
اجرایه رئیس د سولې په اړه وویل چې هڅې روانې دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې بریالۍ شي، خو ده وویل چې لاسته راوړنې به د دې خبرو قرباني نه کړي.
دا ضروری ده چې ډاډه شو چې موږ سولې ته ورسیږو، خو په ورته وخت کې دا هم مهمه ده چې خپل خلک او د هغوی په خواري لاسته راوړنې خوندي کړو چې په دې کې اساسي قانون، د بیان ازادي، بشري او د جندر حقونه او اقتصادي برابر شوي فرصتونه شامل دي.
عبدالله عبدالله همدارنګه وویل چې پاکستان د یو ګاونډي هیواد په توګه د ترهګرو د پناه ځایونو په لمنځه وړلو کې باید مرسته وکړي.
موږ له ځینو ګاونډیانو په تیره له پاکستانه غواړو چې په خپله ټولنه کې هغه ځایونه چې ترهګر پکې اوسا دي او پناه یې اخیستې ده هغه دې بند کړي، دا تیرې کوونکي دې محاکمه کړي یا دې له خپلې خاورې وشړي. تر اوسه په دې برخه کې اغیزمن ګام نه دی اخیستل شوی،
خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي چې ترهګرو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. ښاغلی عبدالله ګیله وکړه چې د دې هدف په ترلاسه کولو کې شوي اقدامات کافي نه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. په کابل کې یو شمېر افغانان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ښاغلي عبدالله د څرګندونو هرکلی کړی. ځینې وایي چې ملګري ملتونه کولی شي د افغانستان په سوله کې مثبت رول ولوبوي، خو یو شمېر نو بیا وایي چې د افغان حکومت چارواکي لومړی باید په خپل منځ کې اختلافات له منځه یوسي. په مو کې رپورټ
د مخالفینو سره مبارزه او مخالفین ودې ته راجلبول چې راسي د افغانستان حکومت سره یو ځای سي او د سولې ملاتړ سي دواړه خواوي، دا یو ښه اقدام دی.
ډاکټر صاحب عبدالله چې دا کومې خبرې ابلو ز ملل متحد کې وکړلې او بیا د نیلسن منډیلا کانفرنس کې هم شرکت کړو، ما خپل هم کتل نو کلی خبرې وکړلې، نو دا یو مثبت اقدام دی. نو هیله مند یو تر څو پر خدای پاک دیو کې چې مخالفین هم راشه او دولت سره کینی کدی امتیازات په اساس یو چیرته امکان دا ولري چې انتخابات کې هم شرکت وکړي، دا ډیره یو خپل خبره ده، ښه اقدام ده.
ښه خبر ده چې دوی صادقانه ډول باندې باید عمل وکړي او د میدان ته راغودانګي صادقانه که دوی وغواړي چې صلح راشي په افغانستان کې افغانان آماده دي صلح وکړي. تاسو وګورئ چې لشکرګانو ته مزاره پورې لوڅې پښې لاړه ده خلک، صحیح ده کنه؟ دغه خزانه هر ورځ افغانان قرباني ورکوي، په لحاظ دوی نه غواړي که دوی په صادقانه ډول وغواړي هغه خپل خبرې په عمل کې پیدا کړي سوله راتلی شي.
ما په فکر باندې دا د ملګرو ملتونو کې خبرې کول دا شیان هیڅ فایده نه لري. اصل سوله په افغانستان دننه باید دوی خپل کوشش د افغانستان دننه خلکو سره دغه وکړي چې باید دوی دلته د خلکو بل سره یو ځای کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې جمهور رئیس ترامپ د ایران د اتمی موافقه بیا رد کړه او مخالفت یې وکړ او چین یې د امریکا په ټاکنو کې پر لاسوهنو تورن کړ. جمهور رئیس ترامپ وایي چین له سوداګریزو مذاکراتو او تعرفو نه ناخوښ دی، په کوم کې چې د ترامپ په باور امریکا پکې ډیره بریالۍ ده. شکیب دوست په دې اړه راپور لري.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران د اټومي هوکړې پر وړاندې ودرید او چین یې د امریکا په ټاکنو کې پر لاسوهنو تورن کړ. ولسمشر ترامپ وایي چې چین له سوداګریزو مذاکراتو او تعرفو څخه ناخوښ ده، په کوم کې چې امریکا بریالۍ ده.
هغوی غوښتل چې زه په ټاکنو کې ناکام شم ځکه هغوی هیڅکله هم داسې نه و ننګول شوي، خو زه غواړم چې چین ته په زراعت، صنعت او زموږ کمپنیو کې ځای ورکړم.
د روان کال په مې میاشت کې د ایران له اټومي هوکړې څخه د امریکا تر وتلو وروسته ولسمشر ترامپ یو ځل بیا پر ایران د اقتصادي بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر هم پر خپل سیال توندې نیوکې کړې دي. همداراز ترامپ وویل چې د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره به خبرې ګټورې وي. ترامپ په نیویارک کې په خبري کانفرنس کې وویل چې د دې په فکر دوی رښتینی یو څه ترسره کوي چې هغه ډیر مهم دی، خو دوی د وخت د تیرولو لوبه نه کوي. د شمالي کوریا په اړه ترامپ دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکي میاشت د دغې غونډې د تیاریو لپاره پیونګیانګ ته ولاړ شي.
هغه د تړون غوښتنه لرله، ما هم همدا غوښتنه لرله. په حقیقت کې موږ ډېرې ښې اړیکې لرو.
د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په ترڅ کې ولسمشر ترامپ وویل چې د جاپان صدراعظم شینزو آبه سره په غونډه کې د دوه اړخیزې آزادې سوداګرۍ پر پیل کولو موافقه کړې ده. له دغې غونډې وروسته سپینې ماڼۍ یوه اعلامیه خپره کړه چې تر یو څو پړاوونو وروسته غواړي له جاپان سره په سوداګرۍ او نورو برخو کې خبرې پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. افغان حکومت وی غواړي د هوایی دهلیزونو له لارې د افغانستان تولیدات بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي. د دغو هڅو په لړ کې افغان حکومت د کابل او اروپایي هیوادونو سره نن لومړی هوایی دهلیز پرانست. په مو کې په دې اکله د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورت
د کابل ډیلی او د کابل او شمیر نورو نړیوالو خارون سره د افغان حکومت لخوا د وی دلیدونو د پرانیستلو وروسته نن د پنځشنبه پورس د کابل او اروپایي هیوادو د شمیر خارون ترمنځ هم هوایي دلیس پرانیستل شو. د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې دغه هوایي دالیز د پرانیستلو په مراسمو کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال اجمل حامد عبدالرحیمزي په خپل وینا کې د افغانستان د صادراتو د کچې د لوړیدو د عواملو د یادونې پر مهال د صادراتو د کچې په لوړیدو کې د هوایي دالیزونو جوړیدل ډیر مهم وبلل.
شما بهتر میفهمید که
امسال در 8 تاسو پوهیږي چې څو کال په تیر واتونو همیاشتو کې د نورو کلونو په پرتله نه کمرغه د افغانستان صادرات زیات شوی دي. د افغانستان صادرات تر 2% پورې زیات شوی دي. د نورو عواملو ترڅنګ د صادراتو د زیاتوالي یو علت د هوایي دهلیزونو رامنځته کول دي چې موږ وکولای شو د سیمې د مختلفو هیوادونو سره د اړیکې رامنځته کړو.
افغان حکومت د 2018 کال د جون په میاشت کې په لومړي ځل د کابل ډیلی ترمنځ هوایي دالیز پرانیست چې بیا وروسته د نورو هیوادونو سره هم ورته هوایي دالیزونه پرانیستل شول. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي تر اوسه د هوایي دالیزونو له لارې بهرنیو بازارونو ته د $80 میلیون په ارزښت 3200 ټنه د افغانستان تولیداتی صادر کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ د خونی مرسیال خانجان الکوزي دی غونډې ته ویل چې د تیرو کلونو پرتله اوس مهال بهرنیو هیوادو سره د یوې لارې په صادراتو او وارداتو د افغانستان اتکا له منځه تللی ده. خانجان الکوزي ویل چې افغانستان اوس د ازبکستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادو، چین، روسیې او نورو اروپایي هیوادو سره وصل شوی دی. همدارنګه د شیرخان بندر او اکینی بندر له لارې تورګاډي پټلۍ سره نښلول شوی دی. هغه ویل افغانستان اوس د ایران او پاکستان سره هم په دې بڼه خپلې سوداګرۍ ته ادامه ورکوي.
80% از مشکلات ترانزیتی ما
تر 80% پورې زموږ ترانزیتي ستونزې سوداګر دلته شته نه کمرغه حل شوی دی. موږ د صادراتو په برخه کې ډېر عمده او اساسي ستونزې لرلې چې ولا هغه ترانزیتي ستونزې د لیک ستونزې د بسته د ایستونزې د مارکیټ د نشټون اداري او قانوني ستونزې به
قانوني بوده.
د اروپایي اتحادیې د سفیر مرسیل اندرس فیچر هم د افغانستان او اروپا ترمنځ د هوایي دالیز د پرانیستې هرکلی وکړ او د اقتصاد او سوداګریزو اړیکو په ټینګېدو کې مهم ګام وبلل. اروپایي هیوادونو سره د هوایي دالیز د پرانیستلو په لومړۍ جوبه کې نن 12 تنه د کاراکول پوستکي او 8 تنه کالینی ایټالیا او پولینډ ته واستول شوې. افغان حکومت وایي ژر به د چین، مسکو او متحده عربي امارات سره هم د هوایي دالیزونو له لارې د افغانستان تولیدات واستول شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15.
د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طبي پیښو له امله زرګونه کورنۍ ځپل شوي او جدي مرستو ته اړتیا لري. ځپل شوي خلک له دولت او خیریه بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لېږلی.
د پکتیکا دی ولایتي چارواکو په وینا لري دغه ولایت په 1312 کې د سږ کال په اوږدو کې 2500 هغه کورنۍ حساب شوي چې د طبي پیښو له امله ورته مالي زیانونه اوښتي دي. د پکتیکا دی ولی مرستیال شربت شاه اورګنۍ وایي چې دغه کورنۍ ته د سیلابونو بعد او باران له کبله زیان اوښتی. هغه زیاته کړه چې سیلابونو د خلکو کورونه ویجاړ کړي او کرنیزه ځمکه یې وړې ده. شربت شاه اورګنۍ د اوښتي زیان د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې له دغو کورنیو سره د لاسنیوي په خاطر د یوې اندازې غنمو د ویش لړۍ پیل کړې.
د هغه غنمو نه چې ټول 1314 خونه د پکتیکا وچکالۍ ځپلو ولسونو ته راغلي چې په هغه کې کوچیان 1414 شامل دي او 2500 کورنیو ته دا غنم، هر کورنۍ ته 150 کیلوګرامه غنم توزیع کیږي. نن لومړنۍ د توزیع لړۍ پیل کوو.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې په ټولیز ډول سږ کال په افغانستان کې د وچکالۍ او ځینو نورو طبیعي آفتونو له امله د ځپل شویو کورنیو شمیر تر پخوا لوړ شوی دی. د پکتیکا د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالهادي هادي وایي چې په دغه ولایت کې د طبیعي پیښو له کبله د ځپل شویو کورنیو شمیر تر هغه زیات دی کوم چې دوی حساب کړي دي.
هغه کورنۍ چې یعنی ډېر محتاج او متضرر شوي دي، یعنی تخمینا موږ 100,000 کورنۍ متضرر لرو. بیا په لومړی توپ کې موږ دغه 12,500 کورنۍ د نماز د جلام کړه او لومړی دغه 12,500 کورنۍ ته توزیع کړه.
د طبیعي آفتونو له امله دغه ځپل شوي کورنۍ په ځانګړي ډول کوچیان له ترلاسه شوي مرستې خوښ دي، خو پر دولتي نیوکه دا ده چې په مجموع کې له پامه غورځولي.
یو د کوچي تعلیم د تعلیم یم نست سیمور دی وای چې دا شاور تر رسید کوچي سره یت همکاري تر وسه سوي نه ده دا نه همکاري جمهور زک خوشاله وي سیمور مست نه دل دی مش کومک دي شانه دل دی انا نه ولا نه کومک تسي کوچي سره سوي دي.
د پکتیکا په ګډون دي طبي پی خله کبل پر زپل شو یو کورنۍ وشل کی دون کی غنم د چین، استرالیا او هندستان هیوادونو له لوري په دې ورستیو کې مرسته شوی غنم دي، خو نیوکه دا ده چې ډیره برخه یې په خپل وخت اړمنو کورنیو ته نه ده رسیدلې. ابراهیم رحیمی،
امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
په موخه د روان خبرونه وروستي رپورت ته چې د دینه وروسته به د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی هم واوري. د کندز وروستۍ جګړو او نامنۍ له وجې د کاروباري خلکو کارونه خراب شوي، او هغه خلک چې د ورځنۍ مزدورۍ له لارې عاید لري دوی ته هم کارونه نه پیدا کیږي. ګلهم نیازمن په همدې موضوع رپورټ را لګلې.
د جګړو له امله ځینې کورنۍ له کلیوالو سیمو خار ته راغلي. دغه خلک چې دهقاني او زراعتي ځمکې پاتې دي اوس د ورځنۍ مزدورۍ لپاره خار ته راوځي. اکثر هغه خلک چې د ورځنۍ مزدورۍ لپاره راوځي کار ورته نه پیدا کیږي او خالي لاس کورونو ته ځي. دوی وایي چې که په اونۍ کې دوه درې ورځې کار وکړي نورې ورځې وزګار وي. د خانابات اوسیدونکي غلام حسین او د هغه یو بل ملګری د کار لپاره خار ته راغلي. دوی د جګړو د ضرر او پر کاروبار او مزدورۍ یې د اغیز په اړه داسې وایي.
دغه اعظم کار تصویر اعظم تر ماسیو لاړې ما باج او دریم سو درسو پیدا کوم باج خو بیخي بیکار ورته زما په دغه سلور دو کې درو دو کې دغه دوه پات کې یو بیکار دغه بیا نه پات چرای سره پر مډیو کې ورځه موږ شپږ نفر په امله ستو دغه د بس لاړ شو سره وړي خو چو نور دغه سی د کور مصرف هم نیم پر کې نیم نه پر کې چې ګوره ورته خلک بیکار ورانې یو بارش سره پر مډیو شي
نیم کور مال ته پاتې ده نیم مرا وړای دا او خوراکي مواد هیڅ نه لګ اورو یو ورځ څخه کار وکاو دوه ورځې درې ورځې کار هم نه پیدا کیږي یو ورځ دوه ورځې په لوګه باندې تیرو نو گزاره نور سره کوم کوو گزاره بیخي سی پر در رسیدل لګ نور جاتی یو ورځ په 300 روپیه کار کوو هغه هم روزه مګه یو ورځ خرڅ کیږي یا یو نیم ورځ خرڅ کیږي نور کوم ذخیره موږ نه لرو
مزدوري پیدا کیږي
مزدوري نه یو ورځ کا پیدا شي لس ورځې نه پیدا کیږي راته دا غنه نوم لکار زراغه
واړه سوداګر او کاروباري خلک هم وایي چې د وزګارتیا کچا لوړه شوې نو ځکه خو په خار او شاوخوا سیمو کې د غلاګانو پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي چې په خوابۍ له دوکاندارۍ یو څه پیسې هم ذخیره کولې خو اوس د خپل کور مصرف هم نشي وستلې.
زما نوم فضل الرحمن ده، دوکانداري او دغه شریخپزي او دغه کار کوم. دغه جنگونه شروع شوې دي، پاک خلک وروره په مشکل باندې اخته شوي دي، وروره نه کار سره نه غریبي سره هیڅ چای نشته. د وروره ون وروره پوه شونډ باندې وروره بیغمه ناست دي، کوم کار کوم وظیفه نشته. نه وروره
استاد ورځې څو سودا کوي؟
ډېر پیسې کېدلې دغه جنجالونه پیښ شو، موږ د خپل ډوډۍ پیسې نه پیدا هم ازوقه کېدله او هم وروره نور په یو خالي کې خپل پیسې ذخیره هم کېدله. اوس هیڅ نه کېږي، خپل ځان نه خرو
اوس په دې ورځي څو سودا کوي؟
اوس ورځي کې سودا نشته، اوس کې سودا بچا ولس نشته. ولس پاک په ورور په مشکلات کې اخته ده، دوی ورور خپل ډوډۍ پیسې نه پیدا کوي. هر څه په ولس باندې د ورس رفتامت وي کارو کې خلکو غزمه کې خلک اولګان جایونه غون پاتې دي. ورور خپل یو خپل جیت راتلو اتلای نسی، ورور دغه بدبختی او دغه حسابونه وجود لري.
د قندوز اوسیدونکو په دې فکر دي چې په سیمه کې جګړې ختم شي او وسلوال ډلې له افغان حکومت سره سوله وکړي نو کېدای شي چې حالات ښه شي او کاروبارونه یې پرمختګ وکړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د دې ساعت څو نور خبرونه په مطبوعاتي رپورټونو کې راغلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د لوی څارنوال د مرستیال راډ روزنټاین د برطرفه کولو په اړه غور کوي، خو ټرمپ د پنځشنبه په ورځ ویل بهتره ګڼي چې روزنټاین په خپله دنده باندې باقي پاتې شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د ټرمپ د دې څرګندونې باوجود د لوی څارنوال د مرستیال د سرنوشت په اړه اندېښنې د دې پای ته رسېدلې. ټاکل شوی وه چې روزنټاین نن په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ سره ملاقات وکړي، خو د یو تازه رپورټ له مخې دغه ملاقات ځنډول شوی دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس وایي چې امریکا به د منځني ختیځ د سولې پلان په راتلونکو څلور میاشتو کې اعلان کړي. ټرمپ دغه خبره نن په نیویارک کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ملاقات نه وروسته کړې ده. ټرمپ وایي چې هغه اوس هم د اسرائیل او فلسطینیانو د دوو آزاد دولتونو په جوړولو باندې باور لري، خو د فلسطین خارجه وزیر ریاض المالکی ویل چې ټرمپ باید لومړی په څرګندو ټکو کې د خپل پلان جزئیات افشا کړي. جمهور رئیس ټرمپ یو ځل بیا د متحده ایالاتو د سترې محکمې محافظه کار نامزد قاضي بریټ کاونا ملاتړ کړی. پر کاونا باندې دوه ښځو تور لګولی چې څو کاله پخوا یې په هغوی باندې جنسي تیری کړی و. او د هند سترې محکمې نن د پنځشنبې په ورځ پرېکړه وکړه چې زنا جرم نه دی. سترې محکمې له اوږده بحث نه وروسته هغه زوړ قانون فسخ او باطل کړ چې د انګریزانو په استعمالي دور کې په هند کې نافذ شو. د هند ستر محکمې رئیس قاضي قزات دیپک مصرا وویل زنا نه جرم دی او نه به محکمه جرم وګڼي. د محکمې په پریکړه کې راغلی دی که سام چې د غټانو ترمنځ اړیکې یوه شخصي موضوع ده خو طلاق ورکولو او یا اخیستلو په خاطر نه دلیل په توګه استفاده کیدای شي.
رنو اوریدونکو روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مرسته.